سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بدیشوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت او د چې په دې روستیو کې د کورنیو ترمنځ د پور اخیستلو مسله لوی شوې ده او خلک ډیر پورونه اخلي. په دې موضوع باندې بحث کوو. تاسو کولی شئ چې سټډیو ته زنګ وکړئ. شمیره به درته هم دا اوس وایم چې 00 24 12 24 شپږ سوه یو دا د سټډیو شمیره ده. سټډیو ته زنګ وکړئ او دا چې که تاسو پور اخیستی وي یا دا چې اقتصادي ستونزو سره مخامخ یاست خپل مشکل په دې خپرونه کې له موږ سره شریک کړئ. زه فریده سیال یم. اول درته لنډ خبرونه لرو، له هغې وروسته دا پروګرام. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هېواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سختو فشارونو ته دوام ورکوي، دا به ډېره ستونزمنوي چې نړیوال یې په رسمیت وپېژني. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتسو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او زیاته یې کړه، موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي، خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار وکړ چې طالبان هڅوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبان چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتو او د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي، سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره پیل شول. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، نن یې په ټویټر لیکلی چې د کابل او اورمیچي ښارونو ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوایي شرکت لوري پیل شي. وخت ته د طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شوي وو. همدارنګه د طالبانو پر اتاک سره افغانستان سره زیاتره نړیوال پروازونه یا ځنډول شوي وو او یا هم محدود شوي. نن د کندهار په شاولي کوټلو سالی کې یو ماشوم 1.5 متره برمی ته لوېدلی چې تر رایستل کېدو مخکې سا ورکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي مطبوعاتي دفتر په یو خپاره کړي بیان کې ویلي دي چې د دوی د روغتیا ټیم په مرسته ماشوم له برمی رایستل شوی خو مخکې له مخکې سا ورکړي وه. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او هلمند کې په دې وروستیو کې د ژورو برمو څاګانو د خلاص سرونو له امله د ماشومانو د لوېدو ګڼې پېښې رامنځته شوې دي. د افغان ښځو او نجونو د زده کړې فعالې شبانې بسیج راسخ د نېشنل جغرافیک شبکې د رولکس جغرافیک اکسپلورر یا څېړونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې پر خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې چې پرون سه‌شنبه خپره کړې ده ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان ښځو او نجونو د زده کړې په برخه کې د هغې د هر اړخیزو او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بسیج چې د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې ولی خپل لوړې زده کړې په متحده ایالاتو کې پای ته رسولې دي. دغه جایزه داسې مهال هغې ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو نجونې له زده کړو راګرځول شوې دي. او د اوکراین پوځ وایي چې پر بخمود ښار او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې اوکراینی ځواکونو د روسي ځواکونو 6 حملې په شا تمبولې دي. ویل شوي دي چې د روسي حملې د موتو دیفکا مارینکا د جبهې پر نومړی کرخي متمرکز وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون خل روز ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه بیا مستړی مشه میکروفون ساسه پروگرام دی ز فریده سیاله مو تخنیکی چارج سره میر احمد صفای مخه تاوري د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي د سمحال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی او وشکلی هم پیل شوی روان کال د هیواد دوه په درې به برخه وګړي بشری مرستې ته لري د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په یو نوی راپور کې ویلي د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو په درې دېرش ولایتونو کې خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري چې ښایي د هیواد له څومره پراخ بحران سره مخامخ دی په راپور کې ویل شوی دی داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی د دې هیواد دا چې دوه په درېیم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د هیواد له وچکالۍ سره هم مخامخ دی د سره صلیب په دغه راپور کې ویل شوی دی چې خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړی دی او مجبور شوی دی چې ډېر پورونه واخلي په راپور کې د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی دی په راپور کې د خبرداری هم ورکړل شوی دی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نه شي امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي نن په مایکروفون ساسې پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو که چیرې د افغانستان اقتصاد په دې اندازه خراب ده تاسو چې اوس زموږ دغه پروګرام اوري خپل مو څومره پور اخیسته دی او څومره اقتصادي ستونزې سره مخامخ یاست خبرونه ته زنګ وکړي خپل ستونزې را سره شریک کړي او دا وایست چې تاسو د دغه اقتصادي بحران په وجه څومره ارشیو یاست چې پور وکړي زموږ د سټډیو شمیره د 00 422 12 22 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده هم د وسیم زنګ وکړئ موږ به ستاسو ستونزه په خبرونه کې راوخلو باید یادونه وکړم چې په پروګرام کې موږ میلمه هم رابللې دي زموږ د خبرونې میلمه د ذهنیت جوړونې او د ټولنیزو مسایلو شنونکی ډاکټر منصور مجاب دی مجاب صاحب ستړی مشي په خیر اغلی خبرونې ته مجاب صاحب که په پیل کې راته وای چې دغه اقتصادي بحران چې نړیوال سازمانونه پرې تکی کوي چې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو نه یوازې یو ولایت ویسته او ویلي چې درې دېرش ولایتونه نور بیړنۍ مرستو ته خلک اړتیا لري دغه کچې ولې په دې اندازه لوړه شوې او ولې کورنۍ اړ کېږي چې پور واخلي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو او استاذ اوریدونکو ته سلامونه ولې کې هیله وړاندې کوم زه به یو دا خبره ور اضافه کړم چې تاسو وکړه چې څومره قرض مو اخیسته یو پښتنه باید ټول اوریدونکو سره داوي چې د قرض د خلاصولو لپاره مو څه کړی دي یعنی قرض بیرته څنګه خلاصوي کوم مهارت کوم منابع شته چې تاسو له هغه څخه استفاده وکړئ بیرته قرض خلاص کړئ راځم دې ته چې ګورئ په ټول د تاریخ کې افغان وګړي له یو بل څخه قرض اخیستلو او د قرض حسنه په نامه باندې به وو او د سلام په نامه کله به چې یو څوک احتیاط شول یا به د ژوند ضرورتونه پوره کول او هغه به څنګه کوو د یو دوست عزیز نه به قرض اخیستلو او د قرض بیرته ورکولو هغه به داسې وو چې دی به کله د دهقانه یا د زراعت محصولات را ټول کړ یا به چیرته کار وکړو دا پروسه به بیرته بیا څنګه کوله په اصطلاح ختمول به خو اوس بیا د شل کال چې وو بیا ځنې رسمي قرضونه وو چې بانکونو ورکول خلکو ته د یو څه ګټې په اساس باندې هغه هم اوس له منځه تللی دي او د خلکو ترمنځ اعتبار هغه صله رحمي چې وه هغه همدلي چې وه یو د بل سره کومک چې وو هغه اوس څنګه شوی دی اعتبار له لاسه ورکړی دی نو څوک یو له بل سره ډیر قرض نه کوي رازم دې ته چې ولې د حالت رامنځته شوی دی د خو یو د چې سو استفاده جویانو یو د بل د اعتماد نه د فزار منطقه ده د دې ترڅنګ په یو مخ باندې په اصطلاح پیندلکه شپګلکه مامورین رخصت شول د دې ترڅنګ هغه خارجي مؤسسات چې وو یا په اصطلاح مؤسسات وو یا نور مرکزونه وو هغه هم رخصت شول ورسته طالبان راتګ څخه یو دم څنګه شول خلک بیکاره شول او اړ شول چې د خپل ضرورتونو لپاره قرضه واخلي بدون لدینه چې دوی خپل مهارتونه لوړ کړي یا هغه مرکزونه یا په اصطلاح افغانستان کې کوم نهادونه چې دی وزارتونه چې دي
هغه بدون لدینه چې دوی ته یو بل بدیل لار وټاکي یا د دوی مهارتونه لوړ کړي، افغانان همدغه سي پرې خودل او همغه دي چې اوس د خپل په اصطلاح غوړزنی ژوند په سمه توګه نشي پوره کولای، لاس پنجه ورسره نرموي. نو څنګه ده افغانان څنګه دي ل زیات مشکلات سره مخامخ دي؟ نو په دې کې خو په هر صورت یعنی هغه کولای شي میرمن او ماشومان لسوی تغذی سره مخامخ کیږي، او څنګه دي دغه ورځنۍ چاره په ټکنۍ حالت باندې او په یو متزلزل حالت باندې روان دي، او خلک چې ګوري لورای په مخ او چهره کې مایوسی او غربت معلومیږي.
مجاب سبیا دا ونه وکړه چې اوس مهال زیاتره خلک دې تزلزل نه خکې یا ډیر خلک زلزل نه خکې چې شاته پور ورکړي، دا چې په افغانستان کې څه باندې دوه پدرې مو وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري، او د څلور دېرش ولایتونه درې دېرش ولایتونه مرستو ته اړمن اوسي، آیا خلکو کې بیا دومره توانایي وي چې یو بل نه پور واخلي؟
ګوره د توانایي خبره خو داسې ده چې څوک د بل دوست سره همکاري کوي چې زه واقعیت وایم، خو بالعکس دوی داسې دي چې بیرته د قرض ځندوي یوه خبره ده، او بل باید د قرض ورکوونکی قرض اخیستونکي ته قناعت ورکړي چې زما پیسې په کار دي. یعنی هغه ورته چې ته په اصطلاح پیسې څه کوې یا خو ته پیسې لرې، په اصطلاح د دو ګرهي سیستم چې دی یا د راکړه ورکړه چې دی یا د قرض حسنه چې دی، نو دا څنګه ده؟ دا یو په اصطلاح متزلزل حالت کې ده، بې اعتمادي ده د خلکو ترمنځ. خو دوی باید داسې څه وکړي چې د چا نه قرض اخلي بار بار ځان قرضدار نه کړي، او د هوسونو لپاره قرض وانخلي، په اصطلاح د سیالیو لپاره قرض وانخلي، او بل هغه څه چې په اصطلاح دوی بیا بیرته قرض نشي ورکول، په داسې مواردو کې باید څنګه وکړي؟ دوی له قرض څخه جدي اجتناب وکړي او بیرته د اخیستلو لپاره یو داسې لار او چاره ولټوي چې یا کسب زده کړي یا په اصطلاح یو تجارت، یعنی یو مهارت دی باید ولري، یو کاروبار ځان ته پیدا کړي چې دی څنګه وکړي هغه قرض بیرته خلاص کړي. نو دوی دلته په افغانستان کې چې دي قرض ورکوي ځنې خلک، خدای به اعتمادي چې در منځ ته شوې ده د خلکو ترمنځ، او ډېر د قرض اخیستنو په اصطلاح تعداد شوی دی، نو خلک زړه نه کوي چې قرض ورکړي او قرض اخیستونکي زیات دي. زه د سوي ام چې دلته حکومت باید لاس په کار شي، دراز مدته قرضې ورکړي خلکو ته په اصطلاح چې څنګه وکړل شي، او بیرته دغه قرض اخیستلو هغه کشتونه کم کړي، نو بیا کولای شي چې افغان کورنۍ یا د ماش څخه یا په اصطلاح د یو بل درآمد یا په اصطلاح د پیسو د لاسته راوړلو له مدرکه هغه قرض خلاص کړي.
کله چې موږ د پور اخیستو خبره کوو مجاب صاحب، یو بل مسله رامنځته کیږي، تاسو د قرض اخیستو یا د پور اخیستو هغه ځینې اگر خونه مو بیان کړ که چیرې کار ورسره نه لري بیرته ورسره د قرض ور نه کړي نو ستونزې سړی مخ کیږي، څنګه کولای شو د قرض مخه ونیسو؟ که یو سړی که څه هم په اقتصادي وضعیت باندې ډېر یو تعادل حالت کې نه وي یا هغه کار ونه لري، او د دې لپاره چې دغه وکولای شي کورنۍ ته یو څه پیدا کړي د خوراک لپاره د قرض نه علاوه، ځینې کسان دي همدا چې ستونزې سره مخ شي ملګرو ته وایي چې باید ما سره مرسته وکړي یا نورو نه قرض غواړي یا بل داسې لار لټوي چې په اسانه پیسې ترلاسه کړي، څنګه وکړو چې د دغه حالت مخه ونیسو او یو سړی دې ته مجبور شي چې کار وکړي، د دې په ځای چې پور واخلي یا چاته د سوال لاس وګوت کړي؟
ګوره خبره داسې ده چې د قرض ورکوونکی باید د مقابل طرف درآمد او اقتصادي حالت په کتو باندې قرض ورکړي. یو خدای دې چې چاته باید څو موارد دي د قرض په اخیستلو کې، یو مطلق چې چاته قرض ورنکړي چیرته کاروبار کړي، یعنی هغه څوک چې اول راځي د دوی نه زیات قرض اخلي هغه ته باید قرض ورنکړي، او د دې د درآمد یا وظیفې پوښتنه وکړي چې څومره درآمد لري، او د هغه 40% یعنی دای باید قرض ورکړي. او د دې ترڅنګ ځنې دلته سو استفاده جویان دي چې هغه څنګه کوي قرض مال ترنه اخلي بل ځای په نقد خرڅوي، خاصا د په موټرو ملک د سلسله د موټرو په کاروبار کې، مثلا زستانه یو موټر اخلم په $1,000 بل ځای خرڅوم په $9,000 باندې، او دا سیستم ډیر روان دی دلته. یعنی باید د مقابل طرف اقتصادي حالت په کتلو باید څنګه وکړي هغه ته قرض ورکړي. او څنګه وکړي دا قرض باید څنګه وی شاهدان وی او د کاغذ پر مخ ولیکل شي، ځکه د قرض ورکول یو کاذب انګیزه را منځته کوي چې هغه به ځای خرید به ځای مصرفونو ته په اصطلاح سوق کوي. نو څنګه باید وکړي؟ دوی د مقابل طرف د عایداتو او اقتصادي حالت ته په کتلو باندې قرض ورکړي تر څو کاذب انګیزه ایجاد نکړي چې هغه په اصطلاح به ځای مصارف وکړي. او د دې ترڅنګ افغانان باید څنګه وکړي؟ پلان په پلان باندې ژوند مخته یوسي، یعنی دوی داسې دي به پلان کارونه کړي. او ځنې زموږ په ټولنه کې بد فرهنګ دی چې قرض وکړه خزه وکړه یا قرضدار چا وژلې دی یا په اصطلاح نور داسې ټولنه کې بد متلونه دي او جملې دي د تاریخي لحاظ موږ په ټولنه کې وجود لري، هغه باندې باید خلک ونه غولږي. او څنګه وکړي؟ د قرض اخیستلو وروسته باید په دې کوشش کې اوسېږي چې زه بیرته قرض ورکم یا په اصطلاح په کور کې مصارف کم کړي یا هغه تجملاتي ژوند چې دی عصري ژوند چې دی هغې نه اجتناب وکړي، ډډه وکړي، تنه د مېلمستیاو نه له بدو سیالۍ او فرهنګ نه دې څخه ډډه وکړي. بیا هغه مقابل طرف هم پوهېږي چې په اصطلاح دا سړی کوشش کوي زما قرض به راکوي، نو بیا هغه ډیر جدي هم نه نیسي، ټینګ هم نه نیسي. نو دی داسې اکثره په افغانستان کې قرضونه داسې دي چې وای خستلو بیا فکر نه پی کړي، د هغې د خلاصون لپاره هڅې نه کړي، همغه وي چې بار بار قرض اخلي او کله چې بار بار قرض واخستلو دا مشکلات نور هم اضافه کیږي. او دا یو نوع د پښونه لوبوي، دته رواني ستونزې پیدا کیږي، په اصطلاح نور مشکلات منځته کیږي، ورته هغه عیدنه اراده او اعتماد په نفس اخلي یا ضعیف کیږي ورته.
ډیره مننه کوربدان ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راوګرځو په دې به هم ساسې نظر واخلو چې زیاتره کسان د دې لپاره چې ودونه وکړي یا میلمستیاوي وکړي یا ځینې داسې فرهنګونه دي چې هغه دوی ترسره کړي پورونه کوي، او همدارنګه ځینې کسان چې کله پور اخلي هغوی بیا داسې فکر کوي په ځانګړي ډول هغوی چې د نږدې او کسانو نه د کورنۍ د ځینو غړو نه پور اخلي داسې فکر کوي چې بس دا دوی بیرته نه ورکوي او داسې ګڼي چې دا دوی خپلې پیسې دي. په دې به هم ساسې نظر واخلو. خو اوس یو اوریدونکی قاری صاحب پښتون د شبرغان ولایت جوشجان را سره ده. تاسې ستړي مشي، په خیر اغلی قاری صاحب. تاسې راته وایي چې په جوشجان کې څه حال ده؟ هلته خلک د پورونو اخیستو ته څومره زړه ښه کوي؟
بله خوره کې زما سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستړی مشي، په خیر اغلی قاری صاحب. تاسو نظر
ډیر ښه موضوع مټاکلې او ډیر ښه معلومات لري. زما سلامونه دې قبول کړي. خبره دا څه ده چې هغه قرآنی پور چې مخکې به خدای تعالی امر کوي چې تاسو قرض حسنه ورکړي، او دا قرض حسنه چې سړی بنده ته ورکړي خدای تعالی ویل کما ته چې راکړي، یعنی خدای تعالی خو زموږ پور ته هیڅ اجر نه لري، ولیکن د دې څه مقصد دا دی چې خدای تعالی وي اب بندگان خپل په مابین کې تر هم سره وکړي. نو دغه د پور ورکول یا د پور اخیستل تقریبا د ساسو میلمان پوهېږي په دې خبرو باندې، دا قرض حسنه تقریبا د بینه تللې ده خور. دا ولې تللې ده؟ چې تر هم د مسلمانانو د زړه سره وتلی دی. او بل خبره دا ده چې قرض حسنه ولې د بینه تللې ده؟ د افغانستان خلک مجبور دي په دې نامه او په یې نامه پور اخلي، او بیا دغه پور نشي خلاصولی. نو یوه میاشت پر تېره شي، دوه میاشتې پر تېره شي، شپږ میاشتې پر تېره شي، نو دا پور چې نشي خلاصولی، هغه چا چې قرض اسنه ورکړي هغه هم خپل د قرض اسنه او د خپل ثواب بیا زاره کې خو نه ورکوي. دی لري نه دا پور ولې نشي خلاصولی؟ بعضې خلک یې لري نه ورکوي، او ډېر خلک یې نه لري برای نشي ورکولی. بره نو دا خلک دا قرض اسنه ورکوونکي بیا زاره شي. او بل پور ور اخیستل داسې دي چې زموږ ډېر افغانان داسې خلک یو خوري کې موږ بې کفایته په دې یو. په پخواني نظام کې یا په اوسني نظام کې اوس عادي سیستم د نظام بدل سو، لکه مجاب صاحب چې وویل ډېر خلک بیکاره سوه، هغه پور اخیستلو ته مجبوره سوه. او یا بل خبره دا ده چې ډېری پیسې افغانستان ته رالی، موږ ډېر لوړ معاشونه درلوده، د دغه معاشو څخه موږ یو شی ذخیره نه کوي. کوم یو شی ذخیره کړی وای نیمه نیمه مخړلی وای نیمه مذخیره کولای نن به اصلي دات سرمایه درلودي او بل خبره دا ده چې دا پور اخیستل ډیر خلک د شالی سم اخی دا خرافات او رواجات او انانات دا شوم انانات په مشکسته لکه درون ولور یا پرزن درنی میمانی یا پرزن یو د بل په شالی مرمسیا ورکول یا یو د بل د شالی سره ودونه کول دا هغه شی دی چې افغانان و پورته احتیاجی او بیا نشي ورکولای په افغانستان کې خصوصا په جوزجان کې خوري دا سلور کشره ډیر پورته اړ دی یو معلول کشر یو خو معاش نه دی ورکول سوی که معاش ورکې کفایت نه ورته کوي بل دا متقاعدین چې اوس معاش نه لري تقریبا معاش یې بند دی نه دی ورکړی چا بل د معلم قشر چې هغه د میاشتې شپږ زره یا اووه زره تنخواه لري په دغه شپږ زره اووه زره د ده ګزاره نه کېږي مجبور دی پور واخلي او دا پور چې واخلي بیا لري نه چې وری کې او څلورم قشر دا اوناسیه قشر دی چې هغه پر کار باندې وه یا تولیدات درلوده دا هغو تولیدات ته اوس بازاریابي نشته یا ګر سره بیکاره شوې و دغو دغه خلک هم پورته اړ دي نو خدای دې وکړي چې افغانان یو د بله تره هم سره وکړي یو د بله لاس سره ورکړي او په بد حالت کې په سخت حالت کې چې راوس دی یو د بله په درد سره وخوري یو د بله لاس سره ورکړي تر څو چې افغانان دې مشکل خلاص شي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب کور دې ودان چې نظر دې را سره شریک کړو. بغلان ته به ورشو. محمد نبی هم را سره پاړي کې کده تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی ستاسو نظر به هم په دې اړه وورو. بلې ستړي مشي په خیر راغلی
مننه خوشاله اوسې البته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس وله محترم البته سلامونه مجاب صاحب ته پښتون صاحب ته سلامونه وایم بلکې ټول اوریدونکو ته
علیکم السلام
خوشاله اوسې وي
مهرباني ستاسو سره ورو احمدی
صاحب بلې مرالي وګور افغانستان لکه پښتون صاحب چې ویلې نو زیاتره وختو کې موږ چې ګورو بعض خلک ځمن خلک تقریبا قرض دي بیا خپل وخت وادي باندې چې دوی کومه مایده امضا کوي تقریبا سره بیا ورکوي نو باز یو تعداد خلک یو وخت چې مرادی وګوره چې چانه په پیسې واخلي ډېر لاټې وي یعنی ډېر یعنی ښه نیت کار کوي چې داسې وخت کې درکوم واسه وخت کې درکوم یعنی ورکې تقریبا شخړه منځ ته راځي جنجال راځي وګوره شه چې خلک ملګري دي مرادی چې وګوره بیا حکومت ته یعنی چې فکر کوي چې مکانو ګرځي یعنی مشکلاتونه زیات شي نو باز یې په بختي دا راځي افغانستان کې وګوره لکه پښتون سیاسي ویلي فقر ده یعنی زیاتره وختو کې موږ وینو چې د چې خلک هم ستاسو پیسې په خپل وخت واده ورکوي د چې خلک دي چې ما مخکې ویل چې جنجال جوړي ځانته جنجال جوړي هغه کور قبیله او خپل خپلوان ټول سره خپه شي نو یو سړی قرض اخلي باید اول کې چورت وي ځان سره یعنی هغه سوچ وي چې زه دغه پیسې ورکوي سم نه سم ورکوي نو دا په خپل وخت ورکوي چې سړی چا سره خپې دیني هغه نه موږ ورشه یو څوک وایي کله دیني کې مسله کې دا راغلي دي منالي چې سړی پور اخلي بیا خپل وخت باندې دی هغه وختونه کې شوتو یې لګنه چې مخکې ورکی هغه ډیر ثواب لري اجر لري نو په وخت کې چې افغانستان کې موږ ته شي په وختو کې نو د شو کارونه کوي یعنی خپل خپلوانو خپل خنیت هم ګورې چې سړی خنیت کار کوي چې سره مرسته کوي نو هغه باندې بیا سړی پښیمانه نو باید موږ کوشش وکړو چې هغه اندازه پیسې واخلو چې موږ ورکول شي بیرته یعنی او ته پیدا کوي کو نو پرې کې کوي دا مشکلاتونه د افغانستان کې نو بیا موږ یې کو خلکو نشي باید خپل معاملو کې صادق اوسېږي نو هغه کوم مشکلات یو سړی پښیمانه نشي ولا ما دا کارونه کوي دا پیسې مې نه ورکړي چې مشکلات بنه راځي نو دا چې موږ په خپل سترګو لیدل خپل خپلوانو کې نو دا یو خپل برګاو ته جوړ کړی دا تاسو نن ډیر مننه وخت چې دا مشکلات څنګه سره
من نه کور ودان محمد نبی احمدی و چې بغلان موږ سره خپل نظر شریک کړو د خپل اوریدونکو به مراه خپل بیا و ډاکټر صاحب ته ورشو سلام ستړي مشي څوک یاست لکم زما اړیکې نیولې ده
السلام علیکم محترم فریدا جان سیال خور سلامونه منی کې ته ته محترم ډاکټر صاحب منصور مجاب او اوریدونکو ته وړاندې کوم
علیکم سلام تاسو هم ستړي مشي زرملوال صاحب په خیر راغلی ساسې نظر ورو چې په پښتونخوا کې حالت د پور اخیستل او پور ورکول او دغه مسله څومره ده او هل ته خلک یو بل ته پور ورکوي
دلتم پرې د ځان ته رسم ورواسته اکثره دا یو برته پورونه ورکوي مثلا د شي یا قرض یو د مجبوري په اساس باندې شوک وغواړي چې د چا نه قرض وغواړي مثلا ضرورت نه ضرورت د پاده کو تر کولو لپاره روبل چا نه چا دې قرض وغواړي دا کېدای شي دلته نه دا جاری ده
بیا خلق پور ورکی کنه
نو تل تاکسر ده سی پری ده جانی خدا غد تا غاک شده بده مرغ قطع وصل کی گی نپیگم سو وجد
فکر کوم چې ساسي موقعیت لک خراب ده او ساسي هغه چې کله راځي جړ جړ کیږي فکر کوم چې شمال به وي ساسي په سیمه کې ده چې په ټلیفون کې
شمال بالکل بالکل شمال دی هیڅ شک نه دی بالکل
دا غي په وجه باندې فقط وصل کیږي خو ساسي غږ موږ لرو تاسو خپل نظر وایي
نو د موږ خو نظر دغه چې اکثر د خلګي چې هغه پورونه کوي بلکې په هم کې ده چې فردجان له موجونه وته خبره نه وي دا اکثر ادل ته شفلک دي دا بیچارهګان اکثر افغان کډوال کی دا په ټاپل دي خفت بټوي چې قانون کوي دی غونه مثلا تور اخلي د سپور اخلي چې هغه مثلا ځان ور سره ګرو کی د ډیر وخت لپاره بیا هغه پیسې شور پر کوي ډیر وخت لګي ډیر یعنی ځان غواړي پر ځان سره ور پر کوي هغه دلته خو بیچارهګان لاس تشي له بده مرغه مزاتی هغه هم له دې نه سوې استفاده کوي هغه د بټوې وال کوم دي د خښتې د بټوې وال سي دي دا اکثر ګروګانی ونی شي دا شایم ستل ته په خیبر پښتونخوا کې خاص کر د غاری ترکم کوم چې موږ اسوګان له رودلتم دغه حساب کتاب ډیر زیات ډیر زیات دا لکه څنګه چې موږ ګران هواد کې دي هم درته هم دا شی یو بل سره پور یا دا اصلا دا خوراک پور شي اکثر د قانون نه دینه بعض خلک پور وړي نو هغه د شکیږي یو څه پور یو څه سامان په نغدو وړل یو څه پور ورکول بیا چې کله دوباره هغه خوراک فروشي دکان ته ورځي مثلا یا د رخ دکان هر یو دکان چې هر تجارت چې هر تجار چې هغه چې کله ورځي کوم مخکې د کوم پور او پور ځنی ولا یې خرج نه کړی هغه ورکی او نور بیا شي د یونیورسيټس یو ولشنه یو له بل سره کې دا کار هم دلته روان د محترمې پریزه جانی
څومره د خلګي د دغې سیمې خلګي غیزمن کړي په ځنګل ډول هغه چې دغه د بټو یادونه مو کړ چې دوی کې دوی کاملا ګرويږي دوی بیا ټول عمر مجبور دي چې مغو سره کار وکینو
بالکل سره نه جاي دی وینم په دې کې په دې کې شک نه ستمه دي دلې دي خپل باندې خو الحمدلله دا شی مهم چې مثلا په ټول ول سره ځخه کار نه کوم نو علاوه له دې نه چې نه کوم په نور خلکو مم زړه درد کوي چې خپل یو وجود باندې مونږ نه دي شک نهسته د ما خپل باندې ډیر خو ورته بدیږي دا شی چې ویني بعض خلک مثلا دا د کبار کار کوي دا کاغذونه کوي له دوه سره هم ډیر کسان کوم مزدوري باندې کار کوي بیا د میاشتو دي د رو میاشت باندې په یو باندې غفورونه د خپلې مثلا په دې کې بیا زیات د کثیر عمر طالبان چې ویلم د کبال دوه سره کار کوي بیا د دې سره مطلب یو څه په یو څه ورکړي یو څه پاتې یو خبره ده دا اکثر د شی باندې یو مهمه موضوع مې بل را په یاد شو اکثر د خلکو کې چې هغه په غفور ورکول کې ناغيري کوي مثلا یو دکانداري مثال ته ورکزي چیرته ورسم او سپور سودا جنراوړم چېرته په خپل وخت باندې روپی ورکم نو هغه خوشاله وي هغه روپی ورته ورکم نو ربیا سردا جنې سم او چیرې نه غېړي کوم چې مثلا زور به کم او دې چې به هغه دکاندار هم دلچسپی نه لري بیا آینده بیا د چا سره پور او دار نه کوي او په اخر کې که یو پښتنه وکم له محترم منصور مجاز او خوشاله سم چې د تاسو پروګرام کې نه نه ده منصور مجاز صاحب خوشاله دا ډېر ښه خاصته ده الحمدلله نو دې ته پښتنه دې ما ده ده شي هر هغه څوک چې هغه د چانه پور کوي له مجبوري په وجه باندې یا مثلا د ډېرې مجبوري وجه نه څوک چې چانه پور ودار کوي قرض اخلي آیا په هغه کې د دې نه چې عام ولس مرسته کولی شي بلکې دولت کوم هیواد چې کوم دولت یا حکومت هغه په دې باره کې څه دلچسپي لرلی شي او د خلکو سره څومره مرسته کولی شي دا یو پښتنه دی مجاب صاحب نه دی ماده کدی ورته جواب راکړي
تیر مننه حتمان مجاب صاحب ساسي پښتنه اوریدلې وی کور مودان چې د پښتونخوا مو زنګ وهلې او هلته د هغه کسانو چې په بټیو کې کار کوي او هڅه د پور په بدل کې بیا دوی ټولو مجبور دي چې دغه کسانو چې پوري کړه دی ورته کار وکړي د سونځه مشرکه کړه په دې اړه به هم ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړو خو ډاکټر صاحب تاسو په پیل کې زموږ د دې اوریدونکو پښتنه کې جواب کړئ
مننه د درې وړ اوریدونکو څخه
قاری صاحب په دنیا اړخ او د بل ورم په دنیا اړخ باندې خبرې وکړې، زرملوال صاحب هم خبرې وکړې، له درې واړو مننه. ګورې زه به حلال را شما یو لږ جدي خبرې به وکړو. ګورې زموږ تاسو فرهنګ کې د هر دکان لیکل شوي دي چې قرض منه دی، حتی ستاسو دوست نه هم. یا مثال چې د نوح علیه السلام عمر نه لرمه، یا په اصطلاح قرض وپات شوی دی، سبای جنازه دی، یا د داسې دوو اشخاصو عکسونه پرې رسم کړي دي چې یو قرض ورکړی دی یا بل قرض نه دی ورکړی، هغه خوشحاله یا په اصطلاح بل خفه ویم. رادم دې ته بله مهمه خبره دا ده چې اوس زه دا بحث داسې باید وکړم څوک خفه نه شي، هم قرض واخیستونکی هم قرض ورکوونکی. ګورئ، څوک قرض ورکوي هغه باید څنګه وکړي؟ نه ویل زده کړي، درست نه ویل، چې مقابل طرف کې رابطه خراب نه شي، په ښه ډول نه ورته ووایي یا یو لاره ور وښیي. بله څنګه وکړي؟ د کاروبار اصول ورته وښیي چې مثلا زه که دغه کاروبار مې دی که تا ته قرض درکړم، زما کاروبار ساقط کیږي یا په اصطلاح له منځه ځي یا ضعیف کیږي. بله خبره دا ده چې یا ورته ووایي چې سیستم مې کمپیوټري دی، د هېرېدلو مشکل لرمه، نشم کولای چې بیا زه ستا دروازې ته درشم یا بل څه وکړم یا بل څه. یوه دا خبره ده. بله خبره دا ده چې قرض د درېیم شخص په غاړه ور واچوي چې مثلا بابا مې پلار مې یا رئیس مې اجازه نه ده درکړې، قرض نشم درکولی. او بل هغه چاته باید چې نه پیژنې هیڅ باید قرض ورنه کړي، هغه څوک چې اعتبار نه لري قرض ورنه کړي. خو قرض ورکوي بیا څنګه وي؟ د ده د مقابل طرف د قرض اخیستونکي د اقتصادي او د هغې د کار او کسب مطابق یو څه قرض ورکوي. راځم دې ته که څوک قرض اخلي څنګه قرض واخلي. دا څوک قرض اخلي مثلا زستا خور نه قرض اخلمه، زه باید یو شل نفره ذهنن ولی کما مثلا قاری صاحب د بغلان جز جان د بل د بغلان د بل په اصطلاح ورور چې و زینا زدا لیست کما، بیا دې ته ویم چې شل زر روپۍ خو مې په کار دي، دې ته بیا ویم چې له 5000 نه تر 6000 څومره ما تر کولای شي. زما به په اصطلاح ما مخکې چې شل زر په کار دي نه 5000 په کار دي، نو ته به څه وی چې د 5000 نه تر 6000 څومره پیسې را کولای شي. نو دا څنګه دی؟ هغه 5000 خو باید ما تر اکړي، دغه مقابل طرف هغه روان تر تاثیر لاندې نیول کیږي، څنګه وشي؟ دا یو ښه تاکتیک دی. خو د دې تر څنګ باید د قرض مشکلات ایجاد نکړي. داسې قرض موږ وانخلو، مثلا زه ستانه باید داسې قرض وانخلم چې تا ته ټول عمر کار وکړم، یا په اصطلاح بیا خور میر یا په اصطلاح اولاد ورکوم، ځنه نجونې دي په قرض کې ورکول کیږي، یا په اصطلاح د ژوند یو بل مهم ارزښت باید د قرض په بدل کې ور نکړل شي. راځم د زرململ سره پوښتنې ته. ګوره، په ټوله نړۍ په ټولو هیوادونو کې هر چا ته قرض ورکول کیږي، هغه د یو ضمانت په مقابل کې د زده کړو لپاره، خاصتا د یو کار او بار په خارج کې د یو فرصت ایجادولو لپاره. کله چې توپ د پانتون نه فارغ شي هم قرض ورکوي، مخکې د جریان د پانتون کې هم قرض ورکوي، خلته سود اخلي تینا. دلته د سود خبره خو بیا موږ دینی اړخ په اصطلاح متضرر کیږي، خلک اجازه نه ورکوي، حکومتونه هم اجازه نه ورکوي، او خپل هم غیر فعال دي په اصطلاح هغه نه کوي. اما په افغانستان کې قرض اوس مطلق بنده، یعنی د اوس حکومت هیچ چاته هیچ اداره وجود نه لري چې چاته د لس افغانۍ قرض ورکړي. او مخکې په اصطلاح ځنې خصوصي بانکونه وو چې هغې به قرض ورکولو. زما همدی یو پیشنهاد و موجوده په آخر کې کومه چې حکومت د افغانستان حکومت باید د قرض اداره را منځته کړي، ځکه د مشکلات دومره زیاتې د قرض د څنګه وي، ده هم خلکو ته لارې چارې وروښیي د قرض خلاصولو، او هم څنګه وکړي همکاري ورته وکړي، آگاهی ورکړي، او یعنی د قرض اړوند ټول موضوعات دوی باید څوک چې قرض اخلي یا په دې مشکل کې وي نو هغه څنګه وکړي په اصطلاح دوی راهنمایي کړي. او پهلا په افغانستان کې داسې اداره وجود نه لري چې هغه د چاته قرض ورکړي، افغانان د احتیاط کوي او ډېر مصارف او بې ځایه سیالۍ دې نه کوي، هغه په وطني اصطلاح د خپلو سړکو سره د پښې غځوي. نو دوی که قرض اهم اخلي باید څنګه وکړي؟ بدیل ورته ولري او د داسې چنه واخلي چې په مشکل ورسره اخته نشي، یعنی یا داسې دوست نه واخلي یا داسې خپل نه واخلي چې بیا مشکل ورسره مخامخ نشي. نو په ټوله کې اوس په افغانستان کې نه کومه اداره شته، نه کومه موسسه شته ده، او نه خپل حکومت چاته قرض ورکوي.
ډاکټر صاحب اقدام راته وای هغه کسان چې بیا بيخي بيواسه دي یا په ځنګل ډول په افغانستان کې شل کاله جګړه واله دی وړاندې جګړه وا زیاتره د سکورنی د چوازې مېرمنې دي پکې او هغه هیڅ وسنه لري یا باید سوالو کې یا باید پورو کړی دغه کورنی او لاسنیوي بیا څومره اړین دي یا کدوې پور کوي لچانه د دوی بیا لاسنیوي څومره اړین ده
ګوره زه خود از مخ په خپل کوڅه کې دلته مېرمنې ناشتي وي زه خجالت کړم چې راځم کومک هم ورسره کوم یعنی دا زویا مې افتخار دی چې زه هر ورځ د دوی سره کومک کوم او لټول افغانان څخه مې د خواهش ته چې په کوڅه کې مېرمنې دي ماشومان دي دغه سره کومک وکړي هغه ختمونه هغه په اصطلاح د واده مراسم چې نیول کیږي هغه په اصطلاح خیراتی مراسم چې موږ په ټولنه کې د ځنې مناسبتونه دي هغه ته باید دغه د امامانو وظیفه ده د وکیلانو وظیفه ده د کوڅه د مشرانو وظیفه ده چې څنګه وکړي هغه یو څه قانې کړي چې دغه په کوڅه کې مو غریب دی مېرمنه ده یتیم ده کونډه ده نو دلته بل چاره نشته دغه په کڅ څنګه کی سوال کوي زی وینم دلته نن بوې په مخ کې ناشتي او یو بل شخص دی چې ختمی وی مخامخ کور کې ورته د یو قصه وکړم دینه ته مخ زه چې ختم ته دعوت کړم لګ مو شناختم وو مخامخ هر ورځ په نمبای کې زموږ په کوڅه کې مېرمنه به کېناستله زه چې ورغلم ما ورته چې وروره دا ختم ته په اصطلاح ارتباط کړي دغه مېرمنه نه ویني نو چې بس بل وروره راځک شول چې د دې هغه باندې کړم بس دا موږ نه اشتباه وشول پاینده کې بدنه کړو او د دوه مېرمنو سره ډیره خبر دی وکړه هغه دوه سره به موږ هم کومک کړو ځکه موږ د په ځان منلې و او څه مشکل و هغه حل شوی و د ختم کړو نو په هر صورت د فکر کې د ختم وکم مشکل به مې حل شي خو کې غریب ته ورکی په هغه باندې فکر کوي چې په هغه به حل نشي نو د امامانو د مسجد په جمعه خطبه کې چې ووی مثلا قاری سپا جوزجان کړي یور د ووی د حج او خوف ریاست د لارد شي ورته ودی چې جمعه په ورځ باندې تاسو کوم خیراتونه چې کړی هغه دغه مېرمنو ته ورکړي او بل د دې ترڅنګ غوره خبره ده چې یو نن هغه څو قرضدار دی چې هغه یا علم نه لري یا کسب و کار نه لري زموږ په ټولنه کې نه کسب کار کړي نه علم ته دي اوس خو نیمایي علم بسته شوی دی په نیمایي افراد د جامعه خو مکتبونه بند دي هغه خو علم نشي حاصل ولای نو د نارینه د کوشش وکړي هغه ته چې فرصت زمينه مساعده ده هغه به څنګه وکړي یا کسب زده کړي یا ځان باسواد کړي یعنی کسب داسې کسبونه دي خورې چې د یوې نیمه ورځ نه کېدلای شي چې موچی ګرته چې زده کړلای شي تدری یو مېرس په افغانستان کې څومره کسبونه چې دي داس زده کېدلای شي او بیا څنګه کولای شي په هغه باندې خپل هغه ورځنی ژوند چاره مخته به ولای شي د دې ترڅنګ کغه د نوړه د دونو حاکم پرهنګ څخه اجتناب کړي هغه ته نه وایي او زه یو مثال ورکوم چې موږ د ټولنې په کلی کې چې موږ اوسېدو غریب ترین خلکو موږ نان تر ورته وی تر وی هغه به موږ مور را کول هغه مخړل بس پلار مې وچ تاسو تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی او په رخصتیو کې به مې کار کړلو پلما یو څه مې یاد خار نه او اطراف ته وړل یم دې اطراف نه خار ته وړل نو دغه سه کار مې کړلو منډه تر دې مې کې توجه مې کړه اټس نو موږ خیراپاتی پروګرامونو کې موږ برخه نه د اخیستې ما د دوو ورونو پیو ورځ بدونه وو پلار او هغه نور تر مې وچې د بعد موږ یو مجلل مراسم ونیسمو چې نه پکا ته غوخه راوړې یو به ورواچو خلکو ته ورکې موږ ته چتر وسه یو قلم کتابچه نه درکړې زما کلیوال بغاګ اوري زه به چې قرض راتلم موټر کې دلته به بل څه نه پیسې اخیستې هغه به مې ورکول پانتون ته به راتلم نو په ټوله کې باید موږ هغه ته نه وویو او علم یا کسب زده کړو علم یا کسب یعنی یو کار وکړو د دې ترڅنګ ما خپل د مېرمنې سره توي نه دی کړای په هوټل کې مې واده نه دی کړای فقط شل نفره مې راغوښتې دي ما مېرمن هم باسواده و او څنګه مې کړی هغه د واده مراسم مې کړی دي اول کې متزن خلکو په اصطلاح کنایه ویلې خوځې هغه هیڅ په کیسه کې نه وسیدل ما نو ما محدود هغه مراسم ونیول اوس پزل د خدای د خوشاله یو خبر بیخیز مفتزه هم کې نشته دي نو څنګه کې موخ چې ډیر غریبي وي د وادونه او سیالۍ او د کسب وکړ نه موجودیت ټول جمع موخ په پټاونو کې تیر وو وړای په اصطلاح ته سیورو لاندې وو او نه غرونو ته مراجعه کوو په غرونو کې درې پوبریکی دی یو غرد غرونه دی او بدی او په اصطلاح زمکه د زراعتي زموږ هغه سنتي ډول باندې زراعت روان دی څوک توجه نکړي ورته او کڅوک وی چې داسې دا خبره هغه ده یعنی وی کڅوک بام ولري باید نه باید احتیاج وي په ګلدان کې دی چې وکړي د بام نه دی په اصطلاح وری بي په اصطلاح راټول کړي اوس دغه په کابل ښار کې په اطراف کې یو انګور څوک نه لري یو انګور په کور کې فقط دریل وشت ځای تزرات نور دی په بام چایله ورته جوړه کی هر معلم هر ملا باید یو صندوق مچای ولري دی اصلو هم دغه سه خیاطی د په اصطلاح د کتاب که ما ذکر کردی په سلګونو کسبونه دی چې موږ کولای شو د نورو له احتیاج خلاص وو او هغه څوک چې کولای شي زده کړې وکړي هغه د خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي جدي زده کړې وکړي مصرف دې پی وکړي او مکتب ته دی ورزی کتاب قلم کتابچه شخصی دی ورته ونیسی نو زموږ اکثر ځوانان زه چې فکر کوم شپږو اولاد ای وی یو تحصیل ته لیږي انور تربګنات ته بده یو او په اصطلاح رقابتونو ته ساتلې وي بدماشۍ ته ساتلې وي ټول باید زده کړې وکړو په هر سن کې سن عمر کې که اوسېږو موږ باید زده کړې وکړو تر څو موږ ته د هغه لارې پیدا شي په اصطلاح د اقتصادي مشکلاتو د حل لارې چارې موږ ته پیدا شي
ډېره مننه ډاکټر صاحب ډېرې ګټورې خبرې مو وکړې هیله منده یم چې ټول اورېدونکو اورېدلې وي او ستاسې د دغې خبرو نه چې هر ځوان ته اړتیا ده چې حتما یا باید زده کړه وکړي یا کوم مسلک زده کړي تر څو نورو ته احتیاج نسي دوی باید حتما د دې دوو نه یو انتخاب وکړي اوس په اورېدونکو راوخلو سلام ستړي مشي
علیکم السلام پریده جان خور سلامونه تا ته ډاکټر صاحب اوریدونکو ته نبیوله زابلای د شیبه لغزین خبرې کوم
زابلای صاحب لغزین په خیر اغلی ساسي نظر اورود پورونه پاړه باندې غزنی کې خلک څنګه پور ورکی خلک پکې پورونه اخلي او کنه
ډیره مننه خو بیا د زابل پر نورې ځم ډاکټر صاحب ډیرې مفید خبرې جالب شه بحث روان کړی ده ډیره ګټه ورنه واخسته نو د زابل پاکې دمره درته ویلی سم خو یعنی دا څه خبره ده په افغانستان کې خو له بده مرغه فکر د غربت بې وزدي او یعنی اقتصادي مشکلات ډیر دي او لکه څنګه چې یو متل غوندې سوی د وای د پور دروازه بنده ده نو زابل کې تقریبا محدود شمېر کسان به یې همدا ثواب ترلاسه کوي چاته قرض ورکوي هله د سیده کسان نورم ډیر پیدا شي ځکه چې کاملا ثواب لري نو په زابل کې البته لنیک مرغ د بادانو باغونه ډیر دي که څوک مثلا قرض ته ضرورت پیدا کوي نو هغه مقابل کس هغه تجار کس هغه شتمن کس ورته بادان ورکوي مثلا د بادانو من اوس په زر افغانۍ خرڅیږي خودت په 1500 افغانۍ ورکوي وای ته سي ماته یو کال ورسته یا مثلا لس میاشتې ورسته بادان برکوي وس په 1000 روپۍ دي خو زه تا ته په 1500 درکوم یعنی اغه روپۍ پر غیران ګټه کوي نو دا رقم معاملې کډولو حساب سم مثلا په 4000 افغانۍ که یو کس ولو ته زړه پیدا کړي په 4000 افغانۍ د ولو په خګونې ده په خبوجي ده خدای په 5000 بیا اور کوي نو دا سم معاملې الکروان دي خو ځینې ملایان صاحبان انتقاد هم پر کوي وایي دا معامله ښه نه ده یو ډول سفت اوړي خو ځینې همداسې وایي چې همدا معامله بله چاره بله لاره نشته همدا لار داسې کېږي لکه څنګه چې مخکې کاري صاحب پښتون وویل ورته سلام هم کوم ډېر څه موضوع ته اشاره وکړه زموږ ستاسو افغانان همدا ځوانان چې ډېر اقتصاد ځپلي دي ډېر په مسافرۍ کې ستړي شوي دي ډېر دربدره شوي دي دا یو تعداد هغه ولورو ډېر ټکنې کړي دي خو یو تعداد بیا متاسفانه باید ووایم چې د دوه کوژدې لټه هم کوي هغه دوه کوژده که څوک کوي 100% به هغه اقتصاد که یو څوک شتمن واوسي بلکې په اقتصاد کې منفي تاثیرات پیدا کېږي یو لوری هلته څه نا څه مشکلات کورنۍ ورته پیدا شي بل لوری اقتصادي شي نو دا زه فکر کوم نو موږ باید داسې وکړو ټولې کې ځوانان باید داسې وکړي د په ودونو کې ډېر مصرف د دوهمې کوژدې په لټه کې نه باید شي همداسې که یو څوک مثلا موټر لري ابل ته نه ده په کار چې وایي پلانی موټر لري نو زه سالي کوم پښتني کوم پښتو ژبه کوم باید 100% واخلم نه ته داسې کندې ته لویږي چې بیا به راخیستل سخت کاري او بل که ستاسو پوښتنه نیم مهرباني سرخور د ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده چې ډاکټر صاحب نورې نړۍ ته په کتو ته پوره کافي معلومات لري انشاءالله نورې نړۍ ته په کتو په افغانستان کې د قرض دروازه څومره بسته ده او د اقتصادي حالت یې څومره له نورو سره څنګه پرتکولای شي نړۍ سره ډېره مننه
کور ودان ژوندۍ اوسي. زابلی صاحب چې د زابل نه مو د غزنی نه مو اړیکه نیولې وو، د زابل وضعیت مو را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب ته به ورشو، خو همدرد له لغمان در سره ده. همدرد صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. د لغمان په اړه باندې او هلته د پور و د پور ورکولو په اړه ستاسو نظر اورو.
مننه خور جان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم
السلام. دلته زه خپل خور جان یو ورکه دکان لرم په کلی کې کنه، نو مختلف قسمه خلکو سره به موږ مخه دا کنه. بعضی سړی بس دا کار د څه غنی لکه هغه سړی څه غلا کړی او بس ناس دلته ما خط سړی په انتظار شي اوسه سو قرض غواړي. نو کنه او بعضی خلک د سی مثال خبره هغه چې قرض واخلي هغه یسیریږي نه کنه. اکثره خلک داسې دي چې دوی خپل ټولو ضرورتو ته پیدا کېږي، خو هغه د یو ورځ په نیټه یا د دوه ورځو په نیټه یا د هفتې په نیټه سي یو شی اخیستی یا هغه بیا کال ته په زړه کې نیولی یو په خولې دوکې کوي کنه. نو دا نورم اعتبار خرابوي کنه، د خپل ځان څه بالکل د نورو خلکو اعتبار هم خرابوي. بیا هغه دکانداري وکه هغه غوي کنه پلورین کوي، هغه زړه نه خرکوي چې په اسانۍ چا سره قرض ونه کړي کنه، قرض وکړي. نو بعضې سړی داسې خلک هم ستا موږ لیدلي دي چې یو سړی قرضداره کړي وی د هغه ځمکه لیدلي وي، یو مثال د خبرې کور کې ورته کوم خور یا لور ته سترګې پټې کړي چې زه بیا به تېما. خپله داسې خلک ګوري دی خورجانې په همدغه موږ په سیمه کې تېمانې چې بس لورې ته له لاس نه نیولی او بېولې ده په قرض کې. ورته ویلي وروه که واده جوړی هم خوښه دي که نه جوړی بس دما قرضدار دی. او داسې خلک هم پکې شته چې مثال د خبرې ښه اعتباري خلک ول او بس اعتبار خرابه که ولاړه اوس کورونه شته او خلک نشته که نه. نو دا انسان پورې خپل اړه لري که نه. مطلب که تا د لس روپۍ اعتبار وساتو سبا اتمن د شلو پیدا کوي، او که تا د لسو ونه ساتو سبا دې د پنځو مرک.
بالکل بالکل، ډېره مننه همدرد صاحب. په کور دی ودان چې د لغمان د خلکو هلته د پور اخیستو وضعیت مو هم را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب، تاسې ته راځم مخکې له دې نه چې د زابلي صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي. یوه پوښتنه، یوه موضوع موږ تل مطرح کوو، افغانستان یو فقیر هیواد ده او خلکي مرستو ته اړتیا لري. دغه موضوع چې کله موږ وایو چې افغانستان فقیر هیواد ده، خلکي مرستو ته اړتیا لري، څومره په هغه ځوان نسل باندې چاړتیا د دوی کار وکړي، دغه خبره منفي اثر غورځوي او دوی دې ته تشویقوي چې د نړیوالو مرستې یا په ټوله کې د نورو مرستې کولی شي او څه دوی لاس ونیسي او اړتیا نشته چې دوی کار وکړي. څومره دغې لارې ته دوی تشویقوي؟
ګوره، په ټوله کې دغه مرستې چې دي دا باید په داسې موضوعاتو په داسې ځایونو کې ولګول شي چې خلکو ته جوریان ورکړي، د خلکو اقتصاد ته یعنی په جوریان واچوي. اما بدبختانه په افغانستان کې دوی نه اراده اخیستې ده، ضعیف کړي دي یو نوه، او دا باید یو نوه کنترول شي. په اصطلاح یا قناعت ورکړل شي هغه موسساتو ته یا هغه حکومتونه چې کومک کړي، یا دوی دلته یو داسې پالیسي جوړه کړي چې د مرستې نورې سمې ولګول شي. یعنی دلته اوس داسې یو شکل رامنځته شوی دی چې نغدې پیسې ورکوي، یا په اصطلاح هلته د مشکلاتو د اختلافاتو سبب شوی دی، او دا یو ډیر منفي اثر یې کړی دی په ټول افغانانو باندې او حتی په حکومتونو باندې کړی دی. هغې ارادې ضعیفې کړه. اوس 30 میلیونه کومې پیسې چې راځي، دا زه فکر کوم دوی یو نوه بې انګیزه کیوي ده په اصطلاح د حکومت، ځکه افغانستان اوس د پیسو په خزانه باندې دی. یعنی د نړۍ تر ټولو ثروتمندترین خو غریبترین هیواد دی. نو زه داسې یم چې موږ باید نور راویښ شو، د اقتصادي فعالیتونه په جریان کې واچوو. یعنی دلته د داخلي منابعو څخه کار واخلو او د نړیوالو څخه د تجربو څخه استفاده وکړو. او راځم د زابلي صاحب پوښتنې ته چې ګورې، غیر رسمي قرض نه دی درېدلی شوی، دروازه یې نه ده بنده، خلک یو له بل سره کومک کړي. خلک افغانان مسلمانان دي، یو د بل سره همدلی لري، همدردی لري، کومک کړي. خو رسمي قرض شده د مطلق ډول بند دي، د بانکونو لخوا نه، خصوصي نه هم د حکومت لخوا. او بل د افغانستان ګور اقتصاد چې دی د ډیر ضعیف حالت کې دی، یعنی په دومره ضعیف حالت کې دی چې یوه پروژه نشي کولای چې اصطلاح هغه په لاره باندې و چې زموږ ټول زیربناوې خراب دي، ټول سرکونه خراب دي. یعنی دلته که راشئ په اصطلاح ته یو د صحي مراکز وګورئ، تعلیمي مراکز وګورئ، خپله حکومتي ادارات وګورئ، دا یو د معیاري نه دي، د اوسېدلو نه دي، یعنی په نننۍ عصر کې ایده تر څنګه نور د خلکو ماشونه چې دی اوس حتی موسسات ورکوي، خو د نور سره چې مقایسه کوو دا ګوره هغه سرانه عاید دی چې حکومت څومره په اصطلاح داخلي عواید لري هغه په ټولو خلکو باندې تقسیمیږي، هغه چې تر $500 و کم وي هغه یا په اصطلاح د ورځنۍ $1 د خلکو سرانه عاید کم وي هغه تر فقر لاندې ژوند کوي. نو افغانان ډېر تر فقر لاندې ژوند کوي. دغه اعداد او ارقام ښه نه دي ځکه چې په دې کې تغییر راځي، ځینې یو فشار په وسیله باندې استعمالوي، د هغې څخه استفاده کوي، ځینې په اصطلاح
بله ډاکټر صاحب فکر کوم چې د دوی اړیکه له موږ سره پرې شوه، بیرته به موږ هڅه وکړو چې د ډاکټر صاحب اړیکه راواخلو. دا چې ولې دا سره ناڅاپه پرې شوه اتمن، یا انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا په شبکه کې ستونزه رامنځته شوې ده، د هغوی اړیکه به بیرته راواخلو، خپرونه کې به یې وصل کړو. د خپرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی، خو ډاکټر صاحب نه به د زابلي صاحب پوښتنه هم وپوښتو چې ویل یو د نړۍ د هیوادونو سره د افغانستان اقتصاد څومره د پرتلې وړ ده، دا به هم ور نو پوښتو. او همدارنګه د هغه ځوانانو ته چې اوس مهال یا زده کړې کوي او یا غواړي چې کوم مسلک زده کړي کومې لارښوونې ورته کوي، په دې اړه به هم د دوی نظر وپوښتو. اوس یو لنډه دمه اخلو.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي رادیو
کولای شي د خپل خواخې سندره وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
باید یادونه وکړم چې ازادي رادیو د موسیقي نوې پروګرام پیل کړی، ټال او ټال. دغه پروګرام کې انیما وړانګ ساسي قربانه ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې چې شمیره یاد شوه په دې کې ورته پیغامونه پریږدي، همدارنګه تاسو کولی شئ ورته شعرونه ووایاست، ورسره په څنګ کې چې شاعر یاست خپل شمیره پریږدي، هغوی به تاسو ته زنګ وکړي او ساسي د شعر او شاعرۍ په اړه به تاسو خبرې وکړي. همدارنګه خپل شیرونه ورته د واتس اپ د لارې زمزمه کولای شئ، ورسره پاتسنګ کې تاسو د خپل خوخي سندرې غوښتلای شئ. نو تاسو د واتس اپ شمیره ته پیغام پریږدئ، موږ تاسو د پیغامونو په تمه یو، د خبرونه تاسو په پیغامونو خسته کیږي. بیرته به خپل خبرونه تر وګرځو. فکر کوم چې ډاکټر صاحب بیرته خبرونه کې وصل شوی دی، تخنیکی همکار شریک وي چې اړیکه بیرته ریشوه د غوی په اړیکه کې څه ستونزه ده که وکولای شو بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه برقرار کړو. ځینې پوښتنې پاتې دي چې لا هم باید ډاکټر صاحب یې په اړه موږ ته سره ځواب ووایي، او دغه موضوعات چې نه حل پاتې دي، او همدارنګه د زابلي صاحب کومه پوښتنه چې وه دا به هم ورنه وپوښتو چې د افغانستان اقتصاد څومره د نړۍ د هیوادونو سره د پرتلې وړ ده، ولې تل افغانستان د فقیرو هیوادونو په کتار کې راځي، او هغه ځوانان چې غواړي که هغوی زده کړې کوي او اوس مهال د زده کړو په جریان کې دي یا پانتون کې دي، دوی څنګه وکولای شي داسې یو کار ځانته پیدا کړي یا داسې یو وظیفه ځانته پیدا کړي چې هغوی حداقل به دغه کار کې که چېرې کورنۍ ژوند لري یا خور ورور یا مور او پلار یې په کور کې دي، څنګه دوی د ټول حمایه کړي چې د قرض اخیستو نه ځان خلاص کړي یا قرض نه ځان وساتي، او هغه مېلمستیاوې چې اړتیا نه وي یا بې ځایه مصرفونه چې د دې نه څنګه ځان وساتي. لنډو کې به ډاکټر صاحب سره دغه اندېښنې شریک کړو، او هغه کسان چې زده کړې نه کوي په ځانګړي ډول نجونې چې ورته لاسرسی نه لري، دوی ته د ډاکټر صاحب توصیه څه ده چې دوی څه وکړي چې دوی اقل په راتلونکي کې په مالي لحاظ باندې یو څه خپله پیسې وګټي او ورسره په څنګ کې وکول شي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي او کار وکړي. اوس هم یو لنډ دماغ لو بیرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدون کو فکر کوم چې ډاکټر صاحب منصور مجاب ته ستونزه پیدا شوې ده، دوی زموږ اړیکه نه ځوابي. د زابلي صاحب نه بخنه غواړو چې دوی پوښتنه ډاکټر صاحب ځواب نه کړه، خو یو څه اشاره ورته وکړه چې اوس مال د افغانستان اقتصاد ضعیف دی، یو دوی د هغه هیوادونو په کتار کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، او نړیوال باید په افغانستان کې د زیربناو په جوړولو کې مرسته وکړي تر څو د دې هیواد خلک وکولی شي ځان ته کار پیدا کړي. او هغه کسانو ته چې هغوی مکی د ډاکټر صاحب مشورې ته پته مو چې هغوی که زده کړې کوي او یا که غواړي چې بل مسلک زده کړي، په ټوله کې باید یو خبره وکړو چې که اوسوان د ژوند په هر مرحله کې اوسي او که غنجلی وي که هلک وي، کار کول ضرور دی. یعنی که څوک غواړي چې په خپل پښو ودرېږي او نورو ته له احتیاجي خلاص شي، باید حتماً کار وکړي. کار یا وظیفه پیدا کول، که هغه داسې ساده کار وي یا په کمو پیسو باندې وي، خو چې کار وي او بالاخره تاسې پکې د نورو ته د لاسنیولو نه خلاصېږي، تر ټولو ښه لار ده چې انسان خپله کار وکړي، خپله په پښو ودرېږي. دا چې په وروستیو کې موږ نشو کولی ډاکټر صاحب له ځان سره ولرو، د هغوی وروستۍ خبرې هم له ځان سره واخلو، له تاسو ټولو بخنه غواړو. زموږ دا پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې ښه چاري، ښه وخت.
زلیخی خوب نستا لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زب فخ پلا گر نلاڑشم تم رو آیا چی مینا نا کاما پما دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دا وادا چڑم بیش پاوی سماڑم بیش بابا پگو دن نوینا جوندتا ہسرا نرا نکڑل اے مرگتا خوز دزم کے ماں لکھڑما کٹ پلنگا رات کینا سما دخ پو گتو نو بسٹ گونا ستاد بنگرو شرنگ بخت وردے سہر منزل میں بنگڑی ستاپا سبینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمانند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا محسوسم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم چی مسرور یا چی مغرور بی داسی خلقو یاری ما کوی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کری پیادی زینہ